اوریدلای سي.
سلام شي وخت ما زیګر 15 بجې دی د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو د ورستۍ خبري غړی کوربمو زه هارون بچایم. په وره چې د خیبر پښتونخوا په نوخار او چارسده کې راغلي سیلابونو خلکو ته مرګ جوړ لاړولې ده. په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د ډرون بریدونو لړۍ دوام لري او د پاکستان د پارلمان د غړو یو ډله هند ته تللې ده. د افغانستان او سیمې د نورو رپورټونو ترڅنګ د اختر د ځانګړو میلو او بندارونو حال هم درته لرو. خو تر هغې مخکې ورزو ګلایسته چې له دې ساعت مهم خبرونه ترې نوور.
لومړی د خبرونو سر ټکی. د خیبر پښتونخوا په نوخار ضلع کې سیلابونو درې کسان وژلي او یولس یې ژوبل کړي. په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د ډرون په یو برید کې درې وسلوال وژل شوي او رپورټونه وایي په لبنان کې د تیرو دوه ورځو راهیسې په نښتو کې تر لسو زیات کسان وژل شوي چې ویل کېږي د شام جګړې سره تړاو لري. اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا نوخار ضلع کې سیلابونو درې کسان وژلي او یولس یې ژوبل کړي. د مشال رادیو خبریال د خبر لمخې د شرق بارانونو له کبله د په نوخار ضلع کې سیلابونو یولس کورونه لاو کړي. د چارسدې ضلع نه هم په سیلابونو کې د زیانونو رپورټونه دي. د قدرتي آفتونو د مخنیوي صوبایي اداري پی ډی ایم ای ویان ادان خان له مشال رادیو سره په خبرو کې د سیلابونو تفصیل بیان کړو.
نوخار کې لږ ډېر نقصان کړی دی. زمونږ چې کوم معلومات دي تر دې دمه پورې د هغې مطابق درې کسان په کې پاک رسېدلي دغه شان دي. یولس تنه چې دی نو دا زخمیان دي مختلفو واقعاتو کې دیوال راغورځېدو کې او سره پنځه شپږو کورونو ته په کې نقصان هم رسېدلی دی.
د ده په خبره اغېزمن شوې سیمو کې امدادي کارونه روان دي. د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د بای پایلټ الوتکو په یو برید کې درې وسلوال وژل شوي. د چارواکو په وینا دا برید پرون مازیګر د شمالي وزیرستان په شینخواره کلی کې په یو گاډي شوي. په روانه ونې کې دا سرورم برید دی چې بای پایلټ الوتکې په شمالي وزیرستان کې د سخت دریزو پټنځاینه په نخه کوي. شمالي وزیرستان هغه قبایلي سیمه ده چې پکې القاعده حقانی شبکه پاکستاني طالبان او نور سخت دریزي وسلوالې ډلې فعالیت لري. د خبر ایجنسی چارواکي وایي تیر شپه د باډي په شلوبر سیمه کې په یو کور د ماټر ګولې د راپریوتو په نتیجه کې لس کسان ژوبل شوي دي. د دې ترڅنګ په ځینو نورو ځایونو کې هم په کورونو ګولې پریوتي. خو په دې اړه چارواکو د مرګ ژوبلې معلومات نه دي ورکړي. په قبایلي سیمه خیبر په باډه سیمه کې د تیرو درې کلونو راهیسې د وسلوالو پر ضد فوجي عملیات روان دي. افغانستان ولسمشر حامد کرزی نمروز ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې پر زرنج ښار کې د روسي بریدونو ترسره کوونکي د خدای او د ولس دښمنان بللی دي. ولسمشر کرزی پرون په دې سفر کې د روجې د وشتمې نیټې د بریدونو د قربانیانو له کورنیو سره ولیدل او ژمنه وکړه چې دوی ته به مالی مرستې ورکړي او ځوانان به د زده کړو لپاره بهر لیږي. د تیرې چهارشنبې په ورځ د سو ځان وژونکو بریدونو په ترڅ کې د زرنج په ښار کې نږدې شپږ دېرش کسان وژل شوي او تر سلو زیات ژوبل شوي وو. د افغانستان د کندهار چارواکي وایي د سپین بولدک ولسوالۍ د پولیسو له مشر نه به ډېر زر د هغې پیښې پوښتنه وشي چې پکې یو افغان پولیس د ناټو یو فوجي وژلی دی. ګل محمد روسو تر هغې د سې شنبې په ورځ له دندې لرې کړل شو چې یو پولیس دوه ورځې مخکې تر دې د ناټو یو سرتېری وواژه. د کندهار د والی ویان جاوید فیصل تیر ماښام مشال رډي ته ویل له ګل محمد نه به د پیښې تحقیقات د کندهار د سیمه ییز چارواکو له لارې کیږي. د معلوماتو له مخې روان کال په دې ډول بریدونو کې شاوخوا څلوېښت بهرني فوجیان په افغانستان کې وژل شوي دي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. رپورټونه وایي په لبنان کې د تیرو دوه ورځو راهیسې په نښتو کې تر لسو زیات کسان وژل شوي او ویل کیږي چې دا د شام جګړې سره تړاو لري. دغه نښتې چې د لبنان ترابلس ښار کې رامنځته شوي د العلوي اقلیت او د اکثریتي سنی مسلمانانو ترمنځ شوي دي. په شام کې د اسد واکمنه کورنۍ هم د العلوي فرقې سره تعلق لري. د چهارشنبې ورځې رپورټونه وایي په روانه اونۍ کې د سنیانو ضلع باب ال تبنه او د العلوی جبل موسین سیمو کې په فرقایزو پیښو کې د سلو نه زیات کسان ژوبل شوي. په بغداد کې د امریکا سفارتخانه وایي د امریکا لوړپورې فوجي چارواکي له عراقي وزیر اعظم نوري المالکي سره د ګاونډي هیواد شام د شخړې په اړه خبرې کړي. د سفارتخانه په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د امریکا د ګډ ځواکونو مشر جنرال مارټن ډیمسي او مالکي د چهارشنبه په ورځ په سیمایزو او امنیتي چارو چې شام پکې هم شامل وو خبرې کړي. د دغه خبرو اترو تفصیل نه دی ورکړل شوی. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې داسې اندېښنې موجود دي چې د شام کورنۍ جګړې د عراق نازک امنیت ګډوډول شي. په زرګونو شامي کډوال او په شام کې میشتو عراقیانو چې له کلونو راهیسې په شام کې اوسېدل په دې رستو کې عراق ته کډې کړې دي. عراقي چارواکو خبرداری ورکړی چې د القاعده جنګیالي شام ته ننوځي او د عراق پر پوله شام ته د وسلو قاچاق روان دی. امریکا په هغه وړاندیزونو شک څرګند کړی چې د شام رژیم د ولسمشر بشار الاسد د واک نه لرې کولو په اړه خبرو ته تیار دی. ماسکو ته د دورې پر مهال د شام مرستیال وزیر اعظم قدری جمیل وړاندیز کړی چې بشار الاسد په خبرو اترو جوړجاړۍ ته په رسیدو واک پرېښودو ته تیاری دی شي، خو نوموړي ټینګار وکړو چې د خبرو اترو لپاره بې له شرطه ولسمشر به استعفا ورنکړي. بلخوا په واشنگتن کې د امریکا د بارونو چارو وزارت وایاندي ویکټوریا نیولند په خپل بارغون کې ویلي چې د ښاغلي جمیل په سرګندونو کې سنبه خبره نشته. د دې وروسته د چین د لوړپورو سفارتکارانو او د شام د پلاو ترمنځ چې پکې قدری جمیل او د روس د بارونو چارو وزیر سرګی لاوروف هم شامل وای د بمونو په زور جمهوریت تپل به ونه مني. او وروسته خبر دی د هند مشهور فلمی ستوري شاهروخ خان د قومي بیرغ په سپکاوي تورن کړل شوی او پولیس د دې پلټنې پیل کړې. د هند مغربي ښار د پونی پولیس وای د شاهروخ خان پر ضد مقدمه د یو مقامی سیاستوال روی براهمی په شکایت درج کړی شوی ده. روی دریز دری چې د یوټیوب په یو ویډیو کې شاهروخ خان قومي بیرغ سرچپه نیولی وو. دا د مهال د مشال خبرونه.
خبرونه مولا مشال ریډیو نه اوریدل چې ګلیا حضرت وړاندې کړل په روانه خبرونه کې به ووري. د خیبر پختونخوا په نوخار او چارسده کې راغلي سیلابونو ځای خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولې دي. د صوبایي حکومت او چارواکي په اړه وایي په شمالي وزیرستان کې پرون یو بل ډرون بریج شوی دی. د دفاعي چارو یو کارپو وایي چې امریکا هر هغه څه چې د وسلوالو د ځپلو لپاره ضروري ګڼي کوي به.
امریکایي فوج او خصوصا سی آی اے چې هر شی چې رښتیا او ټیک ګڼي هلته به عملیات کوي. کته نظر دینه چې آیا هغې باره کې د دواړو ملکونو ترمنځ حالات ښه کیږي یا خرابیږي.
او د وړوکي اختر په موقع خلکو سواد ته مخه کړې چې خپلې خوشحاله یو په دوه کې دغلته تلې یو سیلانی وای
راغلی خپل مرګي تر زامن دي ماشومان دي را سره چاول په خې کړې چرګ تیار دی او علاقه ډېر زبردست سین په غاړه ډېر مزه کوي مزیدار کار دی.
د دې تر څنګ درته یو شمیر نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره پاتې شي. او دا موریدونکو د خبرونه اولنې ریپورت د خیبر پختونخوا په نوخار او چارسده کې سیلابي بارانونو درې کسان وجلی او یو لسنوري جوبل کړی دی. د فتونو د نظم د صوبایي ادارې پی ډی ایم ای ویان عدنان خان مشال ریډیو ته ویلي زیاتره نقصانونه د چارسده او نوخار په کلیوالو سیمو کې مخې ته راغلي دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال خبريال غلام غوس راکوي.
د خیبر پختونخوا په چارسده نوخار او پیښور کې نن سهار وختي د تیزو بارانونو له وجې درې کسان وجل شوي دي او یو لسنور جوبل شوي دي او یو شمیر کورونو ته زیان هم رسیدلی دی. په دې لړ کې د پتونو د نظم د صوبایي ادارې ویان عدنان خان مشال ریډیو ته وویل چې کوم زیانونه مخې ته راغلي دي هغه د تیزو بارانونو له وجې د عریضي طغیانې له وجې رامنځته شوي دي او د نوخار په ازاخیلو او پیرپایي کې زیانونه اغوختي دي چې پکې درې کسان مړه او یو لس جوبل شوي دي. نوخار چارسده او پیښور کې د دې تیزو بارانونو په اخلا د چارسده یو اوسیدونکي مشال ریډیو ته وویل
خبرې کوم د چارسده مطلب دې تیز بارانو اور پر کې باران دوه تیزو چې کورونه ته مو به را نه وتی او ورغره مطلب زمينه کښې سمون د ډېر بیکار دی هغې د وجې کوم تقریبا نالې ټولې بندې شوې او هغه نالې سندې شوې دغې اوبه بله سړک ته راوتې او کندو نواجې څومره کورونه هغې ته
دا پتونو د نظم د صوبایي ادارې ویان عدنان خان مشال ریډیو ته وویل چې په کومو کومو سیمو کې د زیانونو راپورونه راغلي دي هغلته کې امدادي ټیمونه لیږدول شوي دي او په امدادي کارونو یې لاس پورې کړی دی. د عدنان خان په وینا په نوخار چارسده کې دا زیانونه د تیزو بارانونو له وجې د عریضي طغیانۍ له وجې مخې ته راغلي دي او په غټو غټو سیندونو کې هیڅ قسمه سیلاب نه دی راغلی. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
او اوس ورزو قبایلی سیمې ته. پرون مازیګر د شمالي وزیرستان په شنخوړه سیمه کې د امریکایي بې پیلټ الوتکې په یوه برید کې درې نور مشکوک وسلوال وژل شوي دي. په روانه اونۍ کې دا څلورم برید دی چې په دغه سیمه کې ترسره شو. له سیمې نه د مشال ریډیو خبریال نور تفصیل راکوي.
په قطبي وزیرستان کښې بیا یوه بازه امریکایي جازونو د څلورم په ورځ مازدیګر شپږ نیمې بجې برید وکړلې او په یو ګاډۍ کښې روان درې طالبان یې په هغه ځای مړه کړل. په میرانشاه کښې د خفیه ادارې یو چارواکي او ځایي قبایلیانو د مشال ریډیو په پوښتنې د پېښې پخلای وکړلې او زیاته یې کړه چې دا برید د قطبي وزیرستان د ستر پنډغولي میرانشاه نه د مرلوده په لورې د څلور کیلومتره په فاصلې میشته لی همزنی په سیمه شنه خوراک شوشه چرته چې بې هوا بازه جزونو یو روان ګاډی په نقشه کا دوه توغندي ورباندې وداغل او ګاډی یې په زخه وویشتلې چې په نتیجه کښې یې په ګاډۍ کښې ناست درې طالبان په هغه ځای مړه او ګاډی بیخي برباد شه. دا ذرایع دا هم یایي چې وژلي طالبان چې په کښې یو ورچنی هم شامل دی د طالبانو د ځایي کمانډر ګلبادر سنګشتیون وشول شي. دا دې هم یادوي چې د روانې هفتې په دوران کښې د امریکې بې هوا بازه جزونو په قطبي وزیرستان کښې دا څلورم برید دی چې کېږي. دا دې نه مخکښې هم د سرحدي کرښې سره نږدې د قطبي وزیرستان شوال په مختلفو سیمو کښې بې هوا بازه جزونو د هفتې په ورځ یو او د اتوار په ورځ دوه بریدونه کړي وو چې په کښې ټول پنځلس طالبان مړه او درې نور پر هرژلي شوي وو. دا دې هم یادوي چې دا بریدونه په داسې وخت ورشول چې یو طرف ته د طالبانو په خلاف په قطبي وزیرستان کښې د پوځي اپریشن خبرې کېږي او بل لوري ته په دغه شپو ورځو کښې د سیمې اوسېدونکو د کمکي اختر خوشحالي لمانځله.
هم په قبایلي سیمه کې پاتې کېږو. که څه هم د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقات تر یوه حده ښه شوي او د پاکستاني پوځ لخوا په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو رپورټونه هم مخې ته راغلي، خو په تیرو څو ورځو کې په دغه سیمه کې ډرون بریدونه زیات شوي دي. د دې بریدونو د زیاتېدو وجه څه دي؟ د منور شاه په دې رپورټ کې اورو.
د سمودې راهیسې د امریکا او پاکستان ترمنځ تعلقات د ښه کېدو اړخته روان دي. په دې وروستیو کې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو کولو اشارې هم ورکړي دي او امریکا یې هرکلی کړی دی، خو په تیرو څو ورځو کې شمالي وزیرستان کې یو شمیر ډرون بریدونه وشول چې وسلوالو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. په دې حالاتو کې او خاص کر د اختر په شپو ورځو کې د ډرون بریدونو د زیاتېدلو څه وجوهات دي؟ په دې اړه د دفاعي روسیړونکی ریټایرډ بریګیډیر محمد سعد وای.
دا زما په خیال باندې چې کومې حملی دي دې کې چې کوم تیزی راغلی ده، یو خو اختر کې چونکې دا خلک بار ته روزي دا ځایونو ته راشي چې کوم ځای کې دي په نښه کېدی شي پټ نه وي، اختر خلکو سره ملاقاتونه کوي، څه سوداګانې کوي، څه نه څه روژه تېره شوې ده، څه دي ته هم څه یو دغه خو تفریح خو په کار دی که نه. نو زما په خیال باندې دغه بجه کېدی شي چې دې راښکاره شو هلته معلومات چې کوم دی نورستو امریکې ته چې کوم استخبارات یې هغې بیا د دې فایده واخیسته.
په دې پوښتنه چې آیا دا بریدونه د دواړو هیوادونو د تعلقاتو د ښه کېدلو په نتیجه کې دي او که نه دې سره تعلقات یو وار بیا خرابېدلی شي، د دفاعي چارو کارپوه ریټایرډ بریګیډیر محمود شاه وای.
دا ډرون حملې د امریکې طرف نه چې کېږي پاکستان وایي چې دا د افغاني قوانین خلاف ورزي ده او هغه امریکې سره په دې معنی اختلاف لري. نو باقي کوم څیزونه دي پاکستان دغه د دباو د لارې لاس دا نه چې امریکا یې خوښه ده.
بریگیډیر محمود شاه زیاتوی پاکستان به په شمالي وزیرستان کې عملیات په خپل وخت او د خپل مفادو لپاره کوي. بلخوا خبريال او سیړونکو امتیاز ګل وای چې کسه هم د دواړو هیوادونو تعلقات د محل خدي، خو بیا هم امریکا چې د ترهګرۍ خلاف کوم ګام ضروری ګڼي پورته کوي.
امریکا خو به مکه کار کوي چې هغه سم ګڼي، ټیک ګڼي، او هغه چرې دا پروا نه کړي چې آیا یو خاص ملک چلته دی عملیات کوي، دا غیر ولسو نظر پدې امریاتو سره سره جوړیږي. دا موږ عراق کې موکته، افغانستان کې موکته، او دغه پاکستان کې موکته. نو دا ګومان کوم چې امریکایي فوج او خصوصا سی آی اے چې هر شی چې رښتیا او ټیک ګڼي هلته به عملیات کوي. کته نظر دینه چې آیا هغه باره کې د دواړو ملکونو ترمنځ حالات ښه کیږي یا خرابیږي.
امریکا په وار وار د پاکستان نه غوښتنه کړې چې په شمالي وزیرستان کې د حقانی وسلواله ډلې خلاف د پوځي عملیات وکړي، خو پاکستان ورته غاړه نه کې خودله. په دې ورستیو کې د پاکستان پوځ ویلي شمالي وزیرستان کې به د وسلوالو خلاف عملیات کولې شي. په داسې حال کې ډرون بریدونه زیاتېدل سمانه لري. بریګیډیر محمد سعد په دې اړه وایي کې دې شي چې د ډرون بریدونو په نتیجه کې امریکا د پوځي عملیاتو لپاره په پاکستان فشار جاری ساتل غواړي.
ځکه چې امریکا دا دغه چې دی خو خبرو کی یا وادو کی پاکستان خو دغه نه پس رسټو به منځ ته راکاږي، او مطلب دا دی چې دلچسپي پکې د دې ورو کمیږي. مخکې یو ځل د وزیرستان په شمالي وزیرستان باندې عملیاتو ډېر خبرونه ګرم شو، دا دغه نه پس پاکستان رسټو شو. نو دا ځل هم زما په خیال باندې خو دا ځل خو پاکستان ته ټول کې وخت ډېر کمې دی، ډېر شپو دغه خو ځای کې د ماخیر وته ورته تیرې شوې، دا ډېر شپو دی چې کوم دغه وزیر خارجه دا هیلری کلینټن چې هغه په دې باندې بیا اعلان کوي چې دا همیشه پکا چې کومه دا یو ترخدر تنظیم وګڼل شي.
بریګیډیر سات زیاتوی که حقانی وسلواله ډله په عالمی سطح ترهګر تنظیم وګرځول شي او پاکستان یې پر ضد ګامونه پورته کولو کې ناکام شي، نو د نړیوالو بندیزونو سره مخ کېدل شي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت تورزی 19 پروګرامونه
اتلان پپاو کم یو لسو بجو، الوشا پپاو کم دوو بجو، د مشال پنوم په اوه منټه د پاسه دوو بجو، د مشال تر رڼا لاندې په اتویش منټه کم دریو بجو، اوختانه په نړۍ کې په اتویش منټه کم سلورو بجو، روخانه مستقبل پپاو کم سلورو بجو، د سندرو امیل په اتویش منټه کم پینزو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان ولسمشر آصف علی زرداری د داخله چار وزارت ته ویلي د مذهب د سپکاوي په تور نیول شوی د عیسائی مذهب جنای د گرفتارۍ وضاحت دیو کی په دې اړه د بشپړ پلټنې وکړي. اخو په دغه هیواد کې میشتي سایان بیا وایي د داسې پیښو رستا دوی ځانونه غیر محفوظ ګڼي. په دې اړه نور تفصیل فرخنده وزیر نورو.
د پاکستان ولسمشر آصف علی زرداری د هغه کیس ته شفافه پلټنو حکم کړی چې پکې په یوې عیسوي ماشومې د قران پاک د پاڼو د سوځولو تور لګول شوی دی. د ولسمشر ویاند ویلي دوی بچا ته د اجازه ورنکړي د مذهب سپکاوی وکړي، خو د دې مخه به هم نسی په دغه هیواد کې د مذهب د سپکاوی قانون څوک د چا خلاف په غلطه استعمال نکړي. د ولسمشر زرداری دا بیان په غربي نړۍ کې د هغه اندېښنو وروسته مخې ته راغلی چې پکې په پاکستان کې د مشت لګکیو لپاره د زغم او برداشت په نه لرلو خبرې شوې دي. نیلسن عظیم چې د عیسویانو د قومي اسمبلی غړی دی او د مسلم لیگ نواز ډلې سره تعلق لري، وایي په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي خلاف د قانون زیاتره غلط استعمال کیږي او اکثره په داسې پیښو کې د ذاتی دښمنۍ له امله بې ګناه خلک نیول کیږي. نیلسن عظیم وایي
دا قانون د هغه چا خلاف نه استعمالیږي چې څوک د مذهب سپکاوی کوي، خو د ډیرو خلاف بغیر د څه ثبوت ډیر په غیر منصفانه توګه استعمالیږي او څه اخلاقي جواز هم نه لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویکټوریا نیولند وایي دوی د ولسمشر زرداری د بیان هرکلی کوي او د پاکستان په حکومت زور راوړي چې نه یوازې د مذهبي لګکیو د حقونو د خوندي کولو لپاره کار وکړي، بلکې په دغه هیواد کې د ښځو او نجونو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره هم باید کار وشي. نیولند دا وویل دوی د دغه عیسوي جنۍ د کیس په اړه اندېښمن دي او هیله لري چې د پاکستان حکومت به شفاف شفافه پلټنې وکړي. په پاکستان کې د اقلیتونو اتحادی یا آل ماینارټیز الاینس ویاند شمون گل په اسلام آباد کې رویټرز خبری ایجنس ته ویلي خلک باید د قانون احترام وکړي.
کوئی بھی مسیحی جو ہے وہ اس طرح کا تصور نہیں کر سکتا.
یو عیسائی ہم د دے تصور نشی کولے چے د اسلام د پیغمبر او یا د قرآن پاک پشان کے د سپکاوی ٹکی دے استعمال کری او یا پا عملی ڈول دے داسی وکری. خو خدای دے نکری که داسی وشی او سوک ذہنی ناروغوی نو دا حقیل پار قانون موجود دے او پکار دا چے دا حقی سر سم کاروی وشی. خلکو تنے دی پکار چے دا قانون تیر شی.
ای پی خبری ایجنس لیکي ځینې خلک داسې هم وایي د غجنۍ چیرم شانومیږي د اسلام آباد سره نږدې د مهر آبادی په سیمه کې د یوې غریبې کورنۍ سره تعلق لري. دغه پاڼې د ګند نه راوړې وې او قرآني آیتونه پرې لیکل شوي وو چې هغې د پخلي لپاره سوځولي. د رمشا باره کې دا هم ویل کېږي دماغي حالت یې خراب دی او پر دې نوه خبر چې په دغه پاڼه آیتونه لیکل شوي وو. د قومي اسمبلۍ غړی نیلسن عظیم دا هم وایي د داسې پېښو وروسته اکثره دوی ځان غیر محفوظ گنی.
Yes, of course, such incidents make the community insecure.
او یقیناً چې د داسې پېښو سره ټولنه غیر محفوظ کیږي. ګنې نور خو خلک دلته ډیر خوشاله دي. دی د ملک خدمت کوي او د داسې پېښو سره نه یوازې د دې ټولنه غیر محفوظ گنی بلکې داسې پېښې ملک هم غیر محفوظ کوي.
په پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکي ادارې بیا وایي د مذهب د سپکاوي خلاف قانون اکثره په غلطه استعمالیږي او ډېر خلک یې د ذاتی دښمنو له امله د بدل اخیستلو په غرض استعمالوي.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
امان الله خان یو ستر انسان
عظیم زلی خان پاتیر پی یو روشن فکر سره
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دې پارمانونو وېده.
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سره
ځاګی سره بروسین خلکو ته سیاسي شعور ورور کړی.
د پښتون قوم دا خوش قسمتي و چې د باچا خان بابا اسی یو شخصیت ورده ورکړ.
خان شید مران باو چې له بولان تر چتراله دا باچی یو شی پښتو دی.
ملنجان د پښتنو په درد باندې د
د پښتنو د علمی سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اتلان د هرې پنځشنبې یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هر جمعې پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري.
اوسم اوریدونکو د افغانستان په اړه درته یو رپورت لرو. افغان ولسمشر حامد کرزی نیمروز ته د خپل سفر په ترڅ کې د دې ولایت سارنوال له دندې ګوښه کړې. ولسمشر کرزی دا کار د نیمروز د یو شمیر ځوانانو او عامو خلکو د شکایت له امله کړی دی. کله چې ولسمشر کرزی خلکو ته وینا کوله د نیمروز ولایت یو شمیر اوسیدونکو وویل چې په سارنوالای کې د اداري فساد او ناسم اجراتو له امله دوی پوزې ته راغلي دي. د دې موضوع تفصیل د نسیم شفق په دې رپورټ کې ورو.
نیمروز ته د ولسمشر کرزی د سه شنبې ورځې د سفر په ترڅ کې یو جالبه موضوع د دې ولایت له سرنوالۍ څخه شکایت او په دې اړه د ولسمشر کرزی عاجله او پریکنده پریکړه وه. کله چې ولسمشر کرزی په زرنج ښار کې په یو غونډه کې د وروستیو پرلپسې ځانوژونکو حملو د قربانیانو د کورنیو غړو ته وینا کوله یو ځوان راپاڅېد او ویل چې د دې ولایت په سرنوالۍ کې د اداري فساد له امله پتنګ شوې دي. د ځوان په جرأت سره ولسمشر کرزی ته وویل چې په نیمروز کې سارنوالۍ تر ډیره ناسم اجراءات کوي او دوی له دې عمله پوزې ته راغلي دي.
جناب رئیس جمهور صاحب یک بیادر 25 ساله ما شهید شد. مردم نجات داد خود شهید شد. ما شکر خدا را میکشم. من زمین ته میخوام، می چیز نمیخوام.
خاغل جمهور رئیس زما یو 25 کلن رور شهید شو. زه د خدای شکر پر ځای کوم چې خلک ژغورل خو خپل شهید شو. زه له تاسو نه ځمکه او یا بل شی نه غواړم، بلکې دا وایم چې دلته یو شمیر بیوزله خلک ځان وژون کې حمله وجنی او یو شمیر نور بیا د نیمروز د سرنوالانو لخوا وژل کیږي. د نیمروز سرنوالان ډیر ناسم اجراءات کوي. د خدای لپاره دوی له دندو لرې کړی.
په دولتي ادارو کې فساد او رشوت اخیستل هغه څه دي چې افغان حکومت یې په ملي او نړیواله سطحه له انتقادونو سره مخامخ کړی. د افغانستان په هر ولایت او هر سیمه کې چې له خلکو پښتنه وشي نو د ناامنۍ ترڅنګ فساد ته هم ګوته نیسي او هیله کوي چې د مخنیوي لپاره اقدامات جدي شي. ولسمشر کرزی په نیمروز ولایت کې د دې ځوان له شکایت وروسته پر خلکو غږ وکړ چې په رښتیا هم د نیمروز په سارنوالۍ کې فساد او ناسم اجراءات شته. ټولو خلکو ویل چې هو، جمهور رئیس کرزی عاجله پریکړه وکړه او د نیمروز د سرانوالۍ رئیس یې له دندې لرې کړ.
سرانوال شیشته؟ اگر شیشته ساده از دیگر همه که بیادرات تشکر میکنم. نه جان تشکر.
کجا سرانوال؟ از کجا آمده سرانوال؟ از فرانس؟ اما تو راست سرانوال؟ یک دفعه یک دفعه حرف. باش تو. سرانوال اما تو راست؟ نارواز؟ برطرف شد.
افغان حکومت د اداري فساد او رشوت پر ضد د جدي مبارزې اعلان کړی او ویلي دي چې په دې برخه کې به هیڅ ډول ناغېړي او بی پروايي ونه شي. عام خلک هم له حکومت په ځانګړي توګه له ولسمشر کرزي نه په دې برخه کې د جدي اجراتو غوښتنه کوي او وایي چې اداري فساد په دې هیواد کې هغه ستونزه ده چې دوام یې د هیواد له نورو ستونزو او ننګونو سره هم مخامخ کوي.
د نسیم شفق رپورټ مو اوریدو. او د افغانستان د جګړې په اړه درته د یو بل رپورټ هم لرو. افغان چارواکي وایي د خپل پوځیانو او پولیسو د سارنې لپاره کوششونه زیات کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا پر بهرنیو سرتیرو بریدونه زیات شوي دي. د دې لامل څه دی؟ آیا طالبان واقعي د افغان ځواکونو په لیکو کې نفوذ لري او یا دا چې دغه رقم پیښې د افغان او بهرنیو ځواکونو ترمنځ د کلتوري توپیرونو له وجې مخې ته راځي؟ ملیحا امیرزاده پر رپورٹ لري.
پدې وروستیو کې په افغانستان کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په نیټو ځواکونو بریدونه سیوا شوې دي چې په روان کال کې تر اوسه تقریبا 23 بریدونو کې سلويخت بهرني سرتېري وژل شوې دي چې زیاتره امریکایي پوځیان دي. تیر کال په ورته حملو کې د ائتلافي ځواکونو 15 سرتېري وژل شوي. د دې بریدونو په اړه د نیټو ځواکونو مشران او چارواکي وایي دغه حمله زیاتره د شخصي کینو، فشار او د جګړې وروستي اثراتو له امله رامنځته کیږي. خو بیا بهرني رسنۍ وایي دغه بریدونه د طالبانو ستراتیژي ښکاره کوي. دا چې آیا رښتیا هم داسې ده او د دې پیښو لاملونه څه دي؟ په سیمه کې خبریال او د افغانستان د چارو کارپوه رحیم الله یوسف زئی وایي
هرې حملې وجه دا وي چې دا طالبان دي او هغوی په ستراتیجۍ لاندې دا کسان په فوج کې برتي کړي دي، پولیس کې او هغوی دا حملې کوي. یو نیمه کېدی شي چې دا حملې د هغوی یو ستراتیجۍ برخه وي. زیاتې حملې څنګه چې امریکایان همدا وایي چې دا ذاتي وجوهات دي، یا هلته کې د یو بل سره شخړه وي، د عسکرو یا کلتوري خبره وي یا مذهبي خبره وي، دغې وجه باندې دا حملې کېږي. او ما په خیال باندې اوس هم دا خارجي ځواکونه چې دي کسان صحیح خبر نه دي د افغانستان د کلتور نه، رواج نه، مذهبي خبرو نه، په خپله دا خبره هغوی مني. ما په خیال باندې زیات وجوهات په شخصي وي، دا داسې خبره نه وي چې طالبان خپل کسان ولیږي او هغوی دا کار وکړي.
په دې اړه بیا په افغانستان کې تجزیه کار نصرالله ستانکزی وایي چې د دې بریدونو تر شا د بیان شوو لاملونو تر څنګ بېلابېل عوامل لاس لري.
زه فکر کوم چې امکان نه لري نه چې طالبانو د دولت مخالف و وسلوالو ګروپونو د افغانستان په پوځونو کې لاره پیدا کړې وي، او دا هم شته چې د کلچر کانفلیکټ او خپله د کلچر له وجې چې یو بل سره د ناپوهۍ له وجې رامنځته کېږي، دا هم کېدای شي. او درېیم ټکی دا کله کله د جګړې حالات دي، سایکولوژیکل او رواني مشکلات کېدای شي د درې واړه سره یو ځای وي او دا ستونزې رامنځته کړي. دا د خپله بهرنیو ځواکونو یوه ناکامي هم ده. هغه په دې مانا چې وروسته له یولسو کلونه دوی په دې نه دي توانېدلي چې خپل افغان ملګري سره یو ځای کار وکړي او خپل ملګري جوړ کړي.
خو د نصرالله ستانکزي په خبره په افغان ملي پوځ کې د طالبانو د غړو برتي کېدلو امکان په اړه د امریکا اندېښنه په ځای ده.
دا خبره هم باید یاد ونه باسو چې دا هم ثابت کوي چې کچېر طالبانو دا پیدا کړي دي، هغوی پیاوړتیا او قوت کوي چې څنګه کولی شي په خپله عسکري بیسونو کې، په خپله پوځي بیسونو کې نفوذ وکړي او هغه هم د امریکایانو یا نورو به نیټو ځواکونو ته صدمې ورسوي. دا د اندېښنې وړ خبره ده او امریکایانو اندېښنه هم باید وجود ولري.
خبریال رحیم الله یوسف زئی وایي داسې قسمه پېښې چې له طالبانو سره اړه نه هم لري بیا هم دوی ته ګټه رسوي.
دا چې اوس خارجي ځواکونه او د هغې اتحادیان درې ملګري افغان عسکر، پولیس او البته هم دي باندې حملې کوي، نو دا خو یو بل باندې اعتبار کمیږي او دغه نا اعتبارۍ په وجه باندې بیا د دې هغه عملي تربیت او بیا د هغې یو بل سره تعاون کول دا خو ډېر ګران شي. طالبان به دغه اختلافاتو نه په داخلي مخکې مخستې ده آینده که به هم اخلی غالی با چه دغه افغانی اسکرو یا د خارجي اسکرو مورال هغه همت هغه کم شي.
د کارپوهانو په خبره د دې پیښو په مکمل ډول مخنیوي ممکن نه دی چې پر ضد یې د ګامونو اخیستلو باوجود دا پیښې سیوا شوې دي، خو لپاره هلې ځلې روانې دي چې پکې په نوي برتیانو کې احتیاط او د افغان سرتیرو کلکه څارنه شامل دي.
د مشال په نوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
ہلو
السلام علیکم.
صفر صفر سلور دو صفر دو دو یو یو دو سلور یو دو یو. خوندور پیغامونه، تبصری، ټوکی، شیرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. د خبرونو د لنډیز لپاره ګلای استورزو.
د خیبر پختونخوا په نوخار ضلع کې سلاونو درې کسان وژلي او یو لسی ژوبل کړي. په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د ډرون په یو برید کې درې وسلوال وژل شوي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د نمروز ولایت د رستو بریدونو ترسره کوونکي د خدای او د ولس دښمنان بللي دي. رپورټونه وایي په لبنان کې د تیرو دوو ورځو راهیسې په نښتو کې تر لسو زیات کسان وژل شوي چې ویل کېږي د شام جګړې سره تړاو لري. د امریکا د ګډ ځواکونو مشر جنرال مارټن ډیمسی له عراقي وزیر اعظم نوري المالکی سره ملاقات کړي. امریکا په هغه وړاندیزونو شک څرګند کړي چې د شام رژیم د ولسمشر بشار الاسد د واکنه لري کولو په اړه خبرو ته تیار دي. او د هند مشهور فلم ستور شاهرخ خان د قومي بیرغ په سپکاوي تورن کړل شوی.
اوریدونکو، د پاکستان د پارلیمان د غړو یو ډله نن د واګه بارډر لارې هند ته لاړه. دوی بل هندي چارواکو سره د دوړخیزه تعلقاتو او تجارت ترڅنګ له صحت او سیلګرای سره په تړلو یو شمیر موضوعاتو هم خبرې وکړي. د پاکستان د پارلیمان د غړو هند ته د سفر په اړه له اسلام آباد نه د مشال ریډیو د خبريالې رابعه اکرم خان دا رپورټ ورو.
د پاکستان د پارلیمان د غړو یو ډله د واهګا بارډر په لاره هند ته تللې ده. په دې ډله کې جهانگیر بدر، حاجی عدیل، فیصل کریم کونډي، نفیسا شاه، ندیم افضل چند، خورم دستگیر او شازیا مری شامل دي. په واهګا بارډر مطبوعاتو سره په خبرو کې جهانگیر بدر وینا وه چې د پارلیمان د غړو هند ته تلل د هند او پاکستان د مذاکراتو څلورم عمل دی او د امن عمل او په سیمه کې تجارت ته وده ورکول لپاره هند ته روان یو.
تجارت، تعلیم، صحت، اوبه او د سیاحت سره سره په ټولو معاملاتو به خبرې اترې کوو. او چې کوم په سرکاري کچ د دواړو ملکونو ترمنځ خبرې شوې دي هغه په اولسي کچ راوستو او دا کامیابولو لپاره به مذاکرات کولای شي.
په دغه موقع سینیټر حاجی عدیل په خپلو خبرو کې وویل چې هند ته د خیر سګالې پیغام وړو.
د
دوستۍ رشتې قائمولو لپاره هند ته روان یو. نو چې کوم ملکونو سره جنگونه شوی وی نو د هغه سره دوستۍ لپاره د وخت ضرورت وی. خودی حکومت راتلو نه پس په دې کې تیزواله راغله دي. دا ټولې مسلې به حل هواریږي چې کله د اولسونو ترمنځ رابطه سیوا شي او چې په دې پوله ویزه ختم شي او خلک صرف په خپل پاسپورت سره تګ را تک شروع کړي نو په هغه ورځ د اوبو، د کشمیر او د سیاچین مسلې به هواری شي.
د پارلیمان د غړو هند ته د تک په اړه د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک مشال ریډیو ته وویل چې د لسنو او چارواکو ترمنځ رابطې د دواړو ملکونو تعلقات ښه کولای شي.
څومره په سرکاري سطحې کې په غیر سرکاري سطحې روابط کیږي او د آیتونو تبادله کیږي څومره ښه ده ځکه چې کوم دواړو ملکونو مېز کې کومه طرف غني او تاسو تلفال موجود دی نو دا غیر لپاره ضروري دی چې دواړو ملکونو خلک چارواکي د یو بل سره کښېني، د یو بل مسلو باندې ځان پوه کړي او کومې بدګمانۍ او کومې غلط فهمۍ چې دا غیر د لرکولو لپاره لارې چارې ولټوي.
هند سره د تجارت کولو په هکله د اقتصادي چارو کارپو میراج الحق وای
انډیا چې دا هغه ډېر پوتنشل دی کې راغی مډل کلاس د وخت سره سره سیوا کیږي ایمرجنګ اکانومي ده نو پاکستان لپاره یو ګریټ او یو غټ اپورچونټي یو غټ مکمل دی چې پاکستان ایکسپورټ ته یو ښه مارکیټ ملګری دی شي.
نو موري زیاته کړه چې دواړو ملکونو ته د سیاسي ډلو تګ راتګ د تجارت لارې هوارول شي. رابع اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
په داسې حال کې چې ایران د خپل اټومي پروګرام له وجې د امریکا د سختو بندیزونو لاندې دی، امریکا د ایران د زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره د بندیزونو نرم کړي او په دې اړه یو لایسنس جاری کړی دی. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اکلیو رپورت خپور کړی چې بشیر ګواخي غټکی دروروي.
پرون د سه شنبه په ورځ امریکا ویل چې د ایران د اگست د 11 نیټې د مرګونو زلزلو قربانانو سره د مرستو د لیګلو د اسانۍ لپاره یې په لنډمهاله ډول اجازه ورکړي. د یادونې وړ ده چې امریکا پر ایران د اټومي پروګرام له وجې ځینې بندیزونه لګولي. په دې وروستیو کې ځینې ایرانی نژاد امریکایانو نیوکه کړې وه چې دې بندیزونو په ایران کې د زلزلې قربانیانو ته د مرستو لیږل سخت کړی دي. د دې اجازه نامې تر مخه غیر سرکاري ادارې کولی شي چې د زلزلو سره اړوند د بیا رغونې کارونو او بشري مرستو لپاره تر 300,000 ډالر پورې ایران ته واستوي. کم مرسته کوونکي له دې ډېرې پیسې لیږل غواړي نو بیا به یو ځانګړي لایسنس یا اجازه نامې ته ضرورت لري. د امریکا د خزانه وزارت په یو بیان کې ویلي چې د دې لایسنس له ورکولو معلومیږي چې د امریکا حکومت د دې ټریجډي له اغیزمن شو ایرانیانو څخه ملاتړ ترجمن دي. له دې وړاندې او د زلزلو لږ وروسته د امریکې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ویکټوریا نولینډ ویلي وو چې امریکایان ایرانیانو ته بغیر له کوم لایسنس څخه دوا او خواړه لیږلی شي.
موږ د زلزله ځپلو خلکو سره یو. موږ ویلي چې موږ د مرستو رسولو لپاره تیار یو، خو د ایران لخوا مو په دې اړه کوم ځواب نه دی اخیستی. بلکې ایران خو په دې 13 ویشتو ګنټو کې دا خبره کړې چې دوی بهرنیو مرستو ته ضرورت نلری.
تیرونه ایرانی چارواکو د امریکا دا وړاندیز رد کړی و. د ایران د کورنیو چارو په وزارت کې د بیړنیو حالاتو د انتظام د ادارې مشر حسن غدامی ویلی و چې د امریکا وړاندیز په نیک نیتۍ نه دی ولاړ. که څه هم ایرانی حکومت د امریکا د سه شنبې د ورځې د اعلان په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو امریکا کې د ایرانی نژاد امریکایانو نیشنل کونسل د لایسنس جاري کونې دا ګام ستایلی او ویلي دي چې دا کار به امریکایانو ته موقع په لاس ورکړي چې د ایران هغه خلکو سره مرسته وکړي چې په دې زلزلو کې هر څه له لاسه ورکړي. د کونسل زیاته کړې چې ایرانی حکومت باید د دې مرستو په اړه پراته خنډونه له منځه یوسي. د یادونې وړ ده چې د ایران د اټمي پروګرام له وجې د ایران او امریکا اړیکې ښې نه دي. ایران وایي اټمي پروګرام یې سوله ییز او د انرژۍ د لاسته راوړلو لپاره دی، خو امریکا او د نړۍ نور ډېر هیوادونه دا دلیل نه مني. له همدې کبل امریکا په دې وروستیو کې پر ایران سخت اقتصادي بندیزونه لګولي دي.
دغلته د یو اندازې مطابق وسلوالو د هلکانو او جینکو 1500 سکولونه په بمونو سره الوزولې دي. په دغو سیمو کې د سکولونو د پنخه کولو تر شا د وسلوالو څه ایجنډا ده؟ د مجید بابر په دې رپورت کې به جواب ته کوښښو.
د راپورونو له مخه د پاکستان په قبایلي سیمو کې تر دا مهال د جینکو هلکانو 1500 سرکاري سکولونه پنخه کړل شوي او ویجاړ کړل شوي دي، چې له امله یې د دغو سیمو په لکونو زده کوونکي د جدید تعلیم حاصلولو نه بې برخې پاتې دي. په قبایلي سیمو کې د سرکاري سکولونو تر څنګ د دینی مدرسو هم یو لوی جال خور دی او دغو مدرسو کې په لکونو ماشومان زده کړې ترسره کوي. دا چې په یادو شوو سیمو کې د سرکاري سکولونو په شعوري توګه نخښه کولو پر شا په دغو سیمو کې د شتو وسلوالو دا تګلاره خو نه ده چې تعلیمي نظام یرغمل کړي. د باچا خان ایجوکیشن ټرست مشر پروفیسر خادم حسین د دې پوښتنې په ځواب کې وایي
څو ډېرې واضح اوس مخامخ ترجمه چې کوم ترجمه باندې د سکولونه یا د تعلیمي نظام د نړولو کوم عمل روانې تیر شو بله کړنو نه دا کې یو خبره خو دا ده چې یو داسې تعلیمي خلا پیدا کول چې په هغې کې دی پخپله یو خپل تعلیمی نظام رایج کړی شي. او اگر چې د پاکستان عمومي تعلیمی نظام هم داسې دی چې هغې نه زیات تر چې کوم ذهنیت تیاریږي هغه ذهنیت همدغه تندروای غاړې ته مایل وي، خو د هغې باوجود په هغې مطمئن نه دي. او یو داسې قسمه تعلیمي نظام چې هغه سلفي جهادیزم سره ډېر زیات نږدې وي او د تعزی پر ضد د جنګ کولو اهلیت لري هغه خلک چې هغې کې سل کسان تعلیم عمومي نو شپېته کسان خو داسې وي چې هغه تعزی سره د جنګ کولو دپاره
که څه هم تردا مهال په قبایلي سیمو کې د دینی مدرسو کره شمېره نه ده معلومه، خو په بیلابیلو قبایلي سیمو کې میشت ځایي خلک وایي چې د دوی په سیمو کې د دینی مدرسو جوړېدو رفتار ګړندی دی او د سرکاري سکولونو ویجاړېدو ځایي خلک دې ته راغب کړي دي چې خپل ماشومان دینی مدرسو ته د زده کړو لپاره ولېږي. دا چې په دغو مدرسو کې کوم نصاب ښودل کېږي، آیا د زده کوونکو د جدید تعلیم حاصلولو تنده سړوي او کنه؟ د خیبر قبایلي سیمې په لنډي کوتل کې د دارالعلوم اسلامیه محتمم مولانا عتیق الرحمن د دې پوښتنې ځواب سپدې ټکو راکړو.
هغه نظام تعلیم په دې کې چلیږي کوم چې وفاق المدارس په طرف نه مقرر دی. په هغې کې ابتدایي طور باندې 2 کاله شکول دی، په هغې کې خط ورزده کېږي، عالکانو ته املا ورزده کېږي، اردو کتاب ورزده کېږي، انگلیش او حساب او معاشرتی علوم دا
سیزن هم تکی کی بیا دو کالون بعد مونگ نظام دا بدل شی نو بیا پاگی که عربی گریمر دی او چکا دا مسائل او ترجمه تفسیر دا قرآن کریم او احادیث و دا مختلف دیرون اخیر
په پاکستان کې په دینی مدرسو کې رایج تعلیمي نصاب کې د بدلون بحث تر ډیرو مودو پورې تود وو او د پخوانی پوځي مشر جنرال پرویز مشرف په دوره کې دینی مدرسو کې په جدید تعلیمي نصاب ډیر ټینګار شوی وو. دا چې په قبایلی سیمو کې د دینی مدرسو د تعلیمي نصاب په اړه کوم د کره کتنې حکومتي نظام شته او کنه، د پاکستان په سینټ کې د تعلیمي چارو د قائمه کمیټې چیرمن سینیټر عبدالنبی بنگش وایي
تراڑو خو فاٹا سازا جموں کشمیر اور گلگت بلتستان اور فیڈر ایریا اسلام آباد دا سرا مختلا مرکز کے پاس ہے. مہمان ٹول کنسلٹریشن کو ان شاء اللہ فاٹا بندی گی اور من کوشش لاکھوں تو فاٹا کے کالجوں اور یونیورسٹیوں اور ان شاء اللہ تو پخپر جنیور کے ماد آئے اور ٹارگیٹ سے خدے رسر مل گئی تو فاٹا کے منگ غٹ یونیورسٹی اور لے پلے کالجوں اور اسکول میں خلاص کو اور انکاری سے کم کرے اگے پخپر دے کے شکنشت
د امریکایی پوهنتون جان هاپکن د یو راپور له مخه که په قبایلي سیمو کې د وسلوالو لخوا د سرکاري سکولونو په نښه کول دوام ولري او په دیني مدرسو کې جدید نظام تعلیم رایج نه وي، نو د دغو سیمو ماشومان به د سخت دریځ په لاره روان شي.
دا مشال ریډیو ده.
او لکه چې د خبرونې په پیل کې مو درسره ژمنه کړې وه، د تیر شوي وړوکي اختر په اړه هم درته ریپورټونه لرو. د اختر په ورځو کې له اسلام آباد نه زیاتر نوکر پیشه خلک، د ټکسي موټرو او لاریو ډرایوران، دکانداران او د هوټلو چلونکي خپلو سیمو ته تللي دي چې له کبله یې دغلته د پاتې شو خلکو ژوند ګران شوی دی. په دې اړه اورو له اسلام آباد د مشال ریډیو د خبریال احمد الله دا رپورټ.
اسلام آباد چې د پاکستان دارالخلافه ده او د ملک د نورو برخو نه یو شمیر خلک دلته د مزدورۍ په غرض راځي، کورکوټ اختر وی او یا که غټ، زیاتره خلک د اسلام آباد نه په دې ورځو کې خپلو سیمو ته لاړ شي. خو ځینې داسې خلک هم شته چې د اختر دا ورځ شپې دلته تیروي. دا ځل هم د وړوکي اختر په موقع زیاتره نوکر پیشه خلک، ټکسي او لارو موټرو ډرایوران، دکانداران او هوټل کاروبار سره تړلي خلک خپلو کورونو ته لاړل. چې له وجې یو خوا کې په سړکونو د لارو موټرو شمیره د نش برابر ده، نو بل خوا د هوټلو، مارکیټونو او بازارونو د بندېدو له وجې نه صرف د اسلام آباد مقامي بلکه محنت مزدوری په غرض راتلون کې خلک هم د یو شمیر مشکلاتو سره مخ شوی دي. محمد رشید چی مومند ایجنسی نه تعلق لري او په اسلام آباد کې په یو پرایویټ دفتر کې چوکیدار په هیڅ خپل ډیوټي تر سره کوي، وایي
دلته مشکلات ډیر زیات دي. نام ورځو کې اسلام آباد ډیر ګرم وي، په پدې اختر ورځو کې دفترونه بند شي، مارکیټونه هر څه بند شي. اوس دلته موږ ناس یو، دا روټو والا نشته دي، هوټل بند دي، نو موږ لپاره ډیر سخت ځکه چې موږ روټې شته چې راوالو ورځ کې یو وخت روټیم ډیر به مشکل موږ ته ملاويږي. او بل دفتر ٹوٹل بند ہے، دفتر لدنت لے شنو پہ گیٹ کے ناسی سودا
دلارو موٹرو او ٹیکسی ڈرائیورانو خپل سیمو تاتلو لوجه پخار کی دا ٹرانسپورٹ هم مسئلہ جوڑا شوی دا. محمد زمان وای چې د زیات کرایې لوجه د اختر په موقع په پینډی کې خپل خپلوانو کره هم لانړم.
اسلام آباد کې اختر مراغه نو پیلا راز دای بای مقاتل مارکیټ تا ولاړ یو ځای بلدا روټه اس کې سم دراک نه لګی، هر څه چې قیمت وبانه هینا بعد می خیال وای را دلته مو رشتہ دار یو هغه څنګه تر نو ټیکسی تا وراله نو پر نور کلامونه چې قیمت 100 روپے غوړی په دار باندې ما ته وجرا 400 روپے برا کاوه نو مو ته جانه 400 روپے څنګه درګې نو چې بس خپل مرضی ده نو اخر چې قیمت زه خپل خپلوانو څنګه نه لاړه.
محمد اسلم چې د اسلام آباد په سیکټر G10 کې اوسی گیوای چې اسلام آباد کې د اختر هیڅ خوان نشتا. د اختر د ورځونو خو په عام ورځ زیاته ګڼه ګونه وی.
اسلام آباد اختر دسوې چې سمسان یو علاقې چې سره ولاړې پکې بالکل خاموش خاموشي سره کوم سره راوځي بالکل هیڅ پکې نه سو شور ځنه بل سره وایي بيخي نه پېږم دا کوم څه
عالم. محمد اسلم وایي چې حکومت له پکار دی چې د اختر په ورځو کې په اسلام آباد کې د سیل سپاټې زیاتې موقع پیدا کړي چې دا شان د ملک د نورو سیمو خلک د اختر په ورځو کې د اسلام آباد مخه وکړي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوس فرزو سواد ته دغلته هم د اختر په اړه یو رپورټ لرو. د اختر په چټیانو کې ګڼ شمیر خلکو د خیبر پښتونخوا له بیلابلو سیمو څخه سیلانۍ سیمې سواد ته مخه کړې ده. د سواد د سیند په غاړه سیلانیان خپلې خوشحالیانې لمانځي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان د سیند غاړې ته ورغلی او دغلته له راغلو سیلانیانو سره خبرې کړې دي. نو په دې رپورټ کې راځي چې وایو.
سواد چې څنګه په تیر وختونو کې زپلای شوی و دلته کې خلکو ته زیان رسېدلی و، ولې اوس په سواد کې امن نه روسته په لوی شمېره سره د بهر نه مېلمانه راغلي دي. دغه مېلمانه د سواد د سیند په غاړه باندې په پارکونو کې او دغه رنګې کم ځای کې چې ښایسته ښکلاګانې دي د ونو لاندې ناست دي پکنیک مناوی سیل سپاټی کوي. دی وخت کې مونږ د سواد سیند په غاړه باندې د مېلمنو سره خبرې اترې کوو چې هغه یو طرف ته د پسکروټو باندې چې دینو تکی لګیا دی هغه پخېږي، بل ملګری چې دینو لګیا دی سیخان ټکی. په دغه حواله دوی سره خبرې اترې کوو چې دوی خپل په سواد کې دغه اختر څنګه مناوي. ما سره یو کاکا دی سره پوښتنه کوو. السلام علیکم کاکا.
وعلیکم السلام جی. عبدالرازق منعما ده جهانگیری نه راغلی یو جی، او دی هغه دینه مونږ را روان شو یو تقریبا سهار خو دومره رش دی الحمدلله الحمدلله دومره خسته فضا ده او داسې خسته ماحول دی او داسې خسته حفاظت پولیس والا حفاظت هر قسم ته حفاظت الحمدلله دلته شته دی.
سواد څنګه لګېدو اختر ورځې څنګه مانځی تاسو؟
یاره جی سواد خو مونږ تقریبا دیارلس کاله مخکې راغلی وو، هغه بل رنګ و، دا اوس بل رنګ دی، ډیر ښایسته او ډیر ساجیبه غونې را باندې ولګېدو. مونږ یو چې دلته کې کور والو زی والو دومره را باندې ښایسته ولګېدو یقین وکړئ.
حضرت اوریدونکو د سواد سیند په غاړه باندې ولاړ یو، دلته کې نور ملګري راغلي دي، لاندې چټای خوره کړې ده، چرګان چې دي نو کټ شوي دي، وریجې هم دي پخېږي لګیا دي. دوی سره خبرې اترې کوو چې د اختر هغه چټیانې د سواد کې ولې مانځي ولې راغلي. دوی سره په دغه اړه خبرې کوو. ملګري تا ته استړې مشي
خیر مشي.
خپل پیژنګلو کا کم ځای نه راغلی
کاشف مردان
څنګه ولګېد سواد او اختر چټیانې سواد کې ولې مانځي؟
راغلی خپل ملګري تر زامن دي ماشومان دي را سره چاولې مې پخې کړې چرګ تیار دی او علاقہ ډیر زبردست سین په غاړه ډیر مزه کوي مزیدار ښکاري. مته
قدرمند اوریدونکو یو بل مرګره سیلانې راغلې سواد ته د اختر هغه چټیانې چې دینو دلته کې مانځي هغه سره پښتنه کوو پیژنګلو کو. تاسو سره خپل نوم والے پیژنګلو کو کم ځین راغلی؟
اره جی مونږ خدام مردان نه راغلی و، نوم عبد الحیات دی او پټور راوته اور خدا چکرو لگے دا او ان شاء الله تعالی چې بیا هم داسې ته مونږ راځو.
سواد څنګه لگے؟
سواد خو بالکل خو لگے دا خدای دې عباس سادیا نمونږ په پښتونخوا کې په سرحد کې داسې خزې دی.
ملګری وای چې تعالی سندر او ټپړې راخدر زینو
اج سواله د پتو کوم
مدار ته پتو خوشاله په مقام باندې زمونږ د مشال ریډیو اوریدونکو ته تاسو وای
ته به ودو کوم. ملګرو تاسو کزلال شه مال بیا ر دیدن خون را کوینا جانا نستا پیارا نا کی لک غنم د زړه پر سر چودل یا ما او پختنو تاسو دی وطن کی زلی ونی د خوشاله قوم سلونا وچ دا سواد په تلباد وی پکې دې اوس دا زلمی خېست ګلونا
ډېر ښه ډېر زبردست لاسونه نه پاره پړه کوي ګره ډېر ښه ډېر ښه. سواد ته راغلی میلمانو باندې دلته په سواد کې چې کوم هوټلو مالکان دي کوکی دي یا چې دغه په وړه سطح یا په لویه سطح باندې کاروبار کوي هغه هم خوشحاله دي ځکه چې د هغې هوټل ډکې دي. مونږ د سیند په غاړه باندې یو ورګوډي شانته هوټل کې موجود یو. دوی نه پوښتنه کوو چې یاره په دې میلمنو را تک څنګه دی او دوی په دغه باندې څه حالات دي. تاسو به سره پیژلګلو کوي او دا راته ووایه چې کاروبار څنګه روان دی. اختر چټیانې دي ګڼه ګوڼه خو مونږ ډېره وینو.
زما نوم نوم دی او د دې منګوري اوسیدونکو دا زمونږ ځای دی او الحمدلله د ښکته پېښور لاهور مردان یو ځای بل ځای میلمانه راځي او امن دی خوشحالي ده.
قدرمنده اوریدونکو تاسو واورې دی د سواد د ولس خبرې چې د امن پر راتګ باندې بیا په ګرمۍ کې د اختر راتګ باندې په یو شمېر په زرګونو خلک دې وخت کې سواد کې موجود دي او دغه خلک وایي چې یاره که دلته کې امني دلته کې چې دینو دغه رنګې قلاره قلاري نو سواد ته به راځي روزګار به هم رواني. دې سره خپل کوربه نیاز احمد خان لا اجازه ورکوي. د الله په امان.
پښتو وایې مشال ریډیو وار
اوریدونکو د ممند جنسای ځوانان هم اختر ته خوشاله دي. دوی د کابل د سین په غاړه د دیزو سیمه ته ورغلي یو خپل یو بندارې جوړ کړی دی. له دوی سره هم د مشال ریډیو خبريال خبرې کړې دي نو راځي چې په دې یو رپورت کې وورو.
اختر د خوشحالو په موکا د محمد جنسی ځوانان په ادیزو سیمه په خبر کې د کابل د سیم په غړ ناسو او د رباب منګي میفلی جوړ کړو. د دغه ځوانانو په وینا د هغوی په سیمه کې د امنیت وضع ښه نه ده نو د خپل شوق پوره کولو لپاره د موسیقۍ اوزارونه واخلي او کوم د سین غاړي یا زیارت ته لاړ شي او ځان مشغول کړي. یو ځوان چې لالپور نومېدو وی ویل چې رباب یې د تره زوی غږوي او منګی یې مشر ورور غږوي ولې سندرې هغه او نور د تره زامن وایي دا یې د مودو راهسې شوق دی
ماشي پروګرام چې کوم دی زموږ خپل ټیم دی چاته پکې ضرورت نشته ری یار الحمدلله خدای مې غړ نه مده چې دا خوږ موږ پلان نه کنه دا غړی کنه دا شوق دی اوس پکې موږ راوټو کې دا اوس موږ کو او خپل پروګرام کو شوق متو شي وای کو شوق نه بس نه کو مطلب
او رباب غوګون کې ځوان سجاد خان مشال ریډیو ته وویل خپل روزګار هم کوي چیرته د ودونو محفلونو ته نزی بس ملمانه ای راشی او د اختر د خوشحالو په مناسبې دا محفل جوړ کړی دی
مزدا مس شوقین یو بس سور راغلی موږ چې سور بجو کوم مرګری دی دا اختر مخې دی بس ترونم دی او یاران دوستانو د روزې د وخت نه پوښ دا ارمان اوس موږ اترمو اوس لاړ او هغه بس دغه ارمان چې بس سیم دغه کې پروګرام کوو دی زو کې بس خپل کې اتحاد او مینو خپل روغلی بم ساتو پوښ او اتفاق او اتحاد
محفل کې ناز یوسف خان وویل هغه سندرې وایي او داسې ده چې سازونه او سندرې هر څه یې په خپل زده کړي کوم داسې د بهره سازندگان نه راولي په خپلو حجرو کې محفلې کوي او د وړوکي اختر لپاره یې د سیند غاړه خوښه کړې وه ځکه په خپله سیمه کې یې د امنیت وضع ښه نه وه
والله چې بس عبادتونه میاشت روژه وه بس انتظار مو ته ډېر وکړو انشاءالله به خدای پاک وحرام بس پروګرام جوړ کړو بس پروګرام کې ناز او بس موږ دا وایو چې سره مینه سیوا کیږي ټول رونه دي او عبادتونه میاشت تیره شوه موږ خپل پروگرام لرا غلی خپل پروگرام جوړ کړی دی امون ټول دا وایو خپل کې مینا ساته بس مینا اوی تی پاغ اوی تی حد بس
او په محمود جنسی کې مشهور دو منګی ساز غګون کې زور خان وای دا د هغوی کلتوري سازونه دي هر څوک پابندي پر ولګي د هغې شوق نه کمیږي هغه سو مسافر ترونو او تربورانو ته سلام هم کاو او د اختر مبارکای هم
زه په خپل ځنی غرض زم کانه وباسم او شي یاران او سندر شي لکه سابل بل نوبازي مې خپل جوشي کسان ډیر شي بس مې خپل جوک وی
شواز نو وسل یاران یوران شي جان نن ما څل سرا پېښل نه خاني یوران شي مې نارس دا شواز نو وسل
او ادیزو سیمه کې د سنغاړي لا د پیښوره 400 او د محمود جنسی ولس راغلی او د میفلت ناستو دغه ولس ډیر خوشاله او سزوانانو سندره ویلي او ځینې ځوانانو پکې بنگړي او اتن اچولي
اوریدونکو د اختر په موقع د پښتو موسیقي او ډرامو یو شمیر نوي کیسټونه او سی ډي غانې مارکیټ ته راوتی دي د سواد خلک هم دغه نو سندرو او ډرامو ته خوشاله دي په سیمه کې د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان په د سواد په بازار کې د سی ډي یو مارکیټ ته ورغله او مونږ ته دا یو رپورت را لګلې ده
د اختر په مقاد منګوره کې د سی ډي کاروبار کوونکو خپل دکانونه خایسته کړی دي او یو شمیر نوي ډرامو او سندرو کیسټونو لوی لوی پوسټري په دکانونو لګولې دي دغه دکانداران وایي چې د اختر لپاره دوی خصوصي مالونه راوړي او توقع لري چې کاروبار به خوي
جی زمانو مبارک شه زه سی ډي کاروبار کوم او نن سبا د پښتو ډرامو کې ډېر زیاتې راغلي دي ځکه چې د اختر خوشحالیانی او د اختر لپاره خلک څنګه چې جامې کپڑے وغیرہ د دې تیارې کوي دا شانې هم د میوزیک د اوریدونکو ډېر زیات دي
خغله زیاته وی چې د پښتو موسیقي اوس خلک ډېر زیاته خوښوي او د سره سره د نورو جبو ویونکو هم دغه موسیقي اوري
خلک ډېر زیات نن سبا شوق مند دي فلمونه غانې اوري ځکه دا غي میوزیک لږ چینج دي خلک خوښي او زموږ د ګلکاران شاسوار شو رنګ شاسو یا ګلپانه شو نازی اقبال ته دې اوازونو کې خلک ډېر زیات انټرست ساتي
د سیډي بازار تر راتلونکو وای چې دوی د پښتو موسیقي او ډرامې ډېر خوښوي ولې سیمه کې د بجلی نشوالي دغه مزه هم پیکه کړي ده
زه شیرالی زرګر د منګوري دلته راغلم سیډي دکان ته موږ انتظار کوو چیرې نه نه کیسټ راشي او د بجلی په وجه باندې ډېر خریداري هم نشو کولای ځکه چې کیسټ والو بیا را سره پرتی نو کته نشو کنه زما کرن خان بزاد خود زما کرن خان ډېر زیات خوښ دی او یو دا دالک نه نه دا احمد سار ډېر لګه خا خدغه خګانی وای دی په جنکو کې دا نیو یو جنې دا ګلپانا
زمان حضرت علی دے زخر اغلے مدل دکی دکان تا خدا اور رحمن خواہش ہو دخر اٹھے گدار خدا میرا واسطہ او بجلی نے دے سو دغه کون تے کہ منگے چہرہ دا بوگور
منگور بازار کے دختر پر مقاد د سیڑی دغه دکانو باندې پورا گنوی او تقریبا د هر عمر خلق د خپل خوخي مطابق ځان لپاره د پښتو جبې سیڑی سره سره د هندي سندرو او فلمونو سیڑیز هم اخلي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دختر په موقع په افغانستان کې هم بیلابیل ملي جوړ شوې دي. په جلال آباد ښار کې 15 داسې پښتو فلمونه نندارې ته وړاندې شوې دي چې د لر او بر پښتونخوا فلمي اداکارانو په ګډه جوړ کړي دي. خو دا فلمونه د سینماګانو د ودانیو تر چت لاندې نه، بلکې د تمبوانو یا خیمو تر چتر لاندې ننداره کیږي. په دې فلمونو کې یو هم ننګراری او پیښورې دی چې تر نورو ډېر کتونکي لري. په جلال آباد کې د مشال ریډیو همکار باز محمد عابد د دغه فلم حال راکوي.
سکل هم د تیرو کلونو په سیر د جلال آباد ښار په سراج العمارت باغ کې د نورو تفریحي بوختیاو ترڅنګ سوزای تر خیمو لاندې سیاري سینماګانې راوړل شوي او د کوچني اختر په ویاړي نوي پښتو فلمونه نندارې ته وړاندې کول. په دې فلمونو کې یو هم د ننګرهاري او پیښوري په نوم و چې د پیښور او ننګرهار فلمي لوبغاړو په ګډه سره جوړ کړی و. دغه فلم چې د تیرو درې ورځو راهیسې نندارې ته وړاندې شوی او هر ورځ 15 ځله ښودل کیږي، نندارچیانې له لیدو څخه خوښ وو. دوه تنو یې مشال راډیو ته وویل:
زما نوم ستوری وفا دی، ننګرهار اوسېدونکی یم. موږ په پېښور کې ډېر عمر تیر کړی دی، پېښور کې پیدایش شوی دی او دا فلم چې موږ ولیدو دا ډېر ښایسته فلم او زموږ ته د پېښور تیر یادونه را په زړه کړه. دی فلم په دې فلم کې داسې کوشش شوی چې ننګرهار پېښور یو دی.
نوم ایمل دی. دغه کوم فلم چې دوی جوړ کړی دی ننګرهار او پیښور په خلکو ته یو ښه زیری ورکوي چې پیښور او ننګرهار دا یو دی، سره یو کور دی، یو ولس دی، ټول پښتانه دي. نو باید چې موږ د ننګرهار او د پیښور کمرونه چې دي هغه سره لاس یو، خپل ځوانانو ته وښیو چې موږ څه په کار څه وکړو، څه شی دا وطن غواړي، دلته د څه شي اړتیا ده، د څه شي ضرورت دی، هغه په دې فلم کې پروت دی.
د فلم کې سلیکونکی حافظ ساحل دی. دی وایي چې د دغه فلم په لیکلو په نړۍ کې میشتو پښتنو ته پیغام ورکوي چې ځانونه وپیژني او په لره بره پښتونخوا کې پښتانه له بدبختیو څخه راوباسي.
ما ځان ته په ننګرهار او په پیښور نه دی کړی، لیکن په ټوله نړۍ کې کوم پښتون ته ما پیغام ورکړی چې پښتون ځان وپیژني. دغه بدبختي چې کوم په افغانستان کې ده، په کوزه پښتونخوا کې ده، دغه بدبختي دې مخه باید موږ ونیسو.
د فلم یو تن مرکزی لوبغاړی جانولی خوخو چې فلم یې تر نورو هغو ډیر کتونکي لري.
ستونزه شته هغه دا دی چې ګرمي ده او موږ تمبو لګولی، نو ډیره زیاته ګرمي ده. څوک چې هغه لیدونکي دي هغې کمیسیون ایستلي وي، هغه ناز په خولو کې ډب فلم ته. نو زه د خپلو وطنوالو نه ډیر زیات راضي یم، ډیر زیات نه خوشحاله یم چې دا په ګرمۍ کې او دا زما فلم ګوري. نو واقعا چې دا موږ سره مینه لري.
په دې فلم کې پر افغان فلمی لوبغاړي جانولی سربیره جهانگیر خان، محمد حسین سواتی او په خزینه لوبغاړو کې کرن مرکزی رولونه لوبولی دي. د فلم ډایرکټر ظاهر خان ارمانی دی، پروډوسر یې بریالی دی چې د درې لکو افغانیو په لګښت ننګرهارې او پېښورې فلم جوړ کړی. د فلم پروډوسر وایي چې په تیرو درې ورځو کې یې خپلې پیسې لاسته راوړي او اوس په ګټه کې روان دی. یاد دی وی چې په جلال آباد ښار کې د کورنیو جنګونو د مخه یوه شخصي او یوه دولتي سینما وه چې د جنگ د لمبو خوراک شوی دی، چې تر اوسه یې په جوړېدو نه دولت غور کړی او نه هم ولسی وګړو کله له دولت نه د سینما د جوړېدو جدي غوښتنه کړې ده. ځکه خو د تیرو څو کلونو راهیسې په اخترونو او ځانګړو ملي مناسبتونو کې د تمبو یا خیمو لاندې خلک فلمونه ګوري. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د خبرونې پای ته نږدې شوی یو. اوریدونکو، د ګلایاز نه به واره بیا د خبرونو لنډیز واورو.
دا خیبر پختونخوا په نوخار ضلعه کې سیلابونو درې کسان وژلي او یولس یې ژوبل کړي. په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د ډرون په یو برید کې درې وسلوال وژل شوي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د نمروز ولایت د رستو بریدونو ترسره کوونکي د خدای او د ولس دښمنان بللي دي. رپورټونه وایي په لبنان کې د تیرو دوو ورځو راهیسې په نښتو کې تر لسو زیات کسان وژل شوي چې ویل کېږي د شام جګړې سره تړاو لري. د امریکا د ګډ ځواکونو مشر جنرال مارټن ډیمپسي د عراقي وزیر اعظم نوري المالکی سره ملاقات کړي او د هند مشهور فلمی ستوري شاهروخ خان د قومي بیرغ په سپکاوي تورن کړل شوی.
خبرونه مول ګلیاز نو اوریدل چې ورسره سم د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه هم پای ته ورسېده. تاسو کولی شئ هم په دې سپو د امریکا غږ ډیوا ریډیو اورئ. زه هارون بچا ګلیاز او زمونږ تخنیکی همکار علی محمود درنه اجازه غواړو. خا دو بریالی اوسئ.